آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای وسلوالو د نورستان په ولایت کې وکسه اعدام کړی دی. ایرانی او امریکایي مرکچیان نن د ایران د اتمی پروګرام په باره کې مذاکره کوي. او د سعودي عربستان په رهبرۍ په یمن کې په هوایی بمباریو کې خاص هدفونه وشتل شوي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا ازادي رادیو خبرونه ختم شوي. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوي. د لوګر په ولایت کې د پوهنتون د ودانیو د جوړولو کار پیل شوی دی. د دې او نورو رپورټونو د تفصیل نمخ کې زیبا خادم او حسیب الکوزی د دې ساعت خبرونه وایو.
جمهور رئیس اشرف غنی ویلي د امریکا سره مشارکت او همکاري ته نوې روحیه ورکړې ده. د افغانستان د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر ویلي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امریکا متحده ایالاتو ته د خپل رسمي سفر په لړ کې د پنځم په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي شاغلي بان کې مونږ په کتنه کې امریکا ته د افغان پلاوی د سفر په باب د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د معلوماتو د وړاندې کولو په ترڅ کې ویل چې له امریکایي لوري سره په واشنگټن او کم ډیوډ کې غونډې ډېرې ګټورې وې. ارګ د جمهور رئیس غنی له خولې ویلي دي چې موږ د امریکا سره مشارکت او همکاري ته یو نوې روحیه ورکړله. په دغه کتنه کې دواړو لورو امریکا ته د افغان لوړ پوړي پلاوي د سفر د سولې د بهیر او د افغانستان سره د ملګرو ملتونو د سازمان د دوامدار همکاریو په هکله بحث او خبرې اترې وکړې. بیان وایي چې ښاغلی بان کی مون د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د امریکا متحده ایالاتو ته د افغان لوړ رتبه پلاوي سفر خورا بریالی وباله او لاسته راوړنو ډکې وباله. له دې عمله د جمهور رئیس ولسمشر غنی ته مبارکي وویله. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته وویل چې د افغانستان جمهور رئیس امریکا ته د خپل سفر په اړه په واضح او فوقالعاده ډول خپل پیغامونه ټولو ته ورورسول.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د نورستان د ولایت د کامدیش په ولسوالۍ کې وسلوالو وکسه اعدام کړی دي او او وشت ولسی وګړي بندیان کړی دي. چارواکي وایي که د بندیانو د خلاصون هڅه ونه شي نو طالبان به ووژني. سرحدي قواوې وایي چې وسلوالو د نورستان د کامدیش په ولسوالۍ کې اته تنیم اول اعدام کړی دي او وروسته یې دغه مړو ته سپکاوی کړی دی. دوی ویلي دي چې د کامو په سیمه کې دغه کسان څو ورځې مخکې د دولت مخالف وسلوالو د حکومت سره د مرستې په تور نیولې وو. د کونړ، د ناړې او نورستان د کامدیش په ولسوالیو کې میشتو سرحدي قواوو د دویم کنډک قومندان سمنوال شمس الرحمن د امریکا غږ ته ویلي دي چې په تیره یوه میاشت کې دا دویم ځل دی چې مخالف وسلوال د حکومت سره د مرستې په تور ځایي خلک اعداموي.
پاکستانی پولیس وایي چې په دې هیواد کې د بم په یوې چاودنې کې دوه تنه وژل شوي دي او لږ تر لږه دیارلس کسانو ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې چاودنه نن د جمعې په ورځ وسوه او په یو موټرسایکل پورې بم تړل شوی و. پولیس وایي چې بم هغه مهال وچاودید چې د پولیسو یو بس د تیرېدو په حال کې و. اکثره مړه او زخمیان پولیسان دي. پاکستانی طالبانو د دې برید مسولیت په غاړه اخیستی دی. د پاکستان لومړی وزیر نواز شریف په یو بیانیه کې ویلي دي چې دا غراز بریدونه به د هغه د حکومت د اراده چې غواړي د ترهګرۍ ځالې ختمې کړي کمزوري نه کړي.
ټاکل شوې ده چې ایرانی او امریکایي مرکچیان نن د جمعې په ورځ د ایران د اتمی پروګرام په هکله وروستۍ دور مذاکره وکړي. د دواړو خواو ترمنځ د موافقې د میکانیزم په سر توافق ته د مارچ یو دیشمه نیټه مهلت ټاکل شوی دی. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری پرون د پنجشنبې په ورځ ایران د باندنیو چارو د وزیر جواد ظریف سره د سویزرلند د لوزان په ښار کې وکتل. دواړو خواو خوشبینی څرګنده کړه چې موافقې ته سره رسیږي. په داسې حال کې چې د مارچ د 1 نیټې مهلت در رسیدون مخکې ډیپلوماسي زور نیولې ده، تمه ده چې د 15 جمعیو هیوادونو ډیپلوماټان به د خپلو ایرانی او امریکایی انډیوالانو سره بیا خبرو تکینی. د پنځشنبه په ورځ ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویل چې هغه شپږو قدرتونو ته یو لیک استولې ده او په کې د اټومي مسایلو او روسو انکشافاتو په حق له د ایران دریز تشریح کړی ده. امریکایي چارواکو دا خبر تایید کړی ده چې دغه لیک ترلاسه کړي، خو د لیک د محتوا په حق له تر اوسه سند دی ویلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د واشنگتن د سټډیو نه د سیمیاو نړۍ خبرونو ته د مور کو جنوبي کوریا نن د جمعې په ورځ د خپل دوه تنو اتباعو د سمدستي ازادي دو غوښتنه وکړه چې د شمالي کوریا د خوا د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی. شمالي کوریا پرون د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې تیر کال د چین د دندانګ په سرحدي ښار کې د شمالي کوریا دوه تنو اتباع چې کیم کوګي او چاو چنګل نومیږي نیولې دي. د شمالي کوریا حکومتي مطبوعات وایي چې دا کسان جاسوسان و. د شمالي کوریا مرکزی خبری آژانس ویلي دی چې د غوډوړو کسانو د امریکا او د جنوبي کوریا د استخباراتو په وینا په شمالي کوریا کې جاسوسي کوله. جنوبي کوریا د غید اګانی بیا اساس ګڼلې دی او ویلي دی چې دواړه اتبادي ژر تر ژره آزاد او جنوبي کوریا ته دی وسپارل سي.
د نایجیریا پاوز ویلی دی چې عسکروی د ګوزا خارګوټه برتنی ولیده. دا د دغه هیواد په شمال ختیځ کې یو لورسته یو سیمونه ده چې د بوکو حرام د ډلې لخوا کنټرولې ده. پاوز په خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې حکومتي قواوو د بورنو ایالت په بشپړ ډول تر خپل کنټرول لاندې راوسته ده او د بوکو حرام مرکزونه ویجاړ کړی دی. دغه نتایج چې وی رپورټونه په داسې حال کې خبره شوې دي چې سالي ریساته ورسته نایجیریایان د دغه هیواد د جمهوري ریاست او پارلمان په انتخاباتو کې رای اچوي. د نایجیریا جمهور رئیس ګډ لک جاناتن او د هغه حاکم ګوند پی ډی پی د ای پی سی د مخالف ګوند سره مقابلې ته ولاړ دی او سرویګانې ښیي چې دواړه ګوندونه مخکې دي، نو ځکه پیشبیني سخته ده چې ویل شي چې کوم ګوند به یې وګټي.
په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د یو سیمیز هوایی کمپاین په لړ کې هدفونه وشتل سوي دي. دا دویم ورځ ده چې هوایی جټ الوتکې په یمن کې بریدونه کوي چې حوثي اغیان چې د یمن زیات اندازه سیمه یې نیولې ده د قدرت څخه راوپرځي. ایتلافي جټ الوتکو نن د جمعې په ورځ د پایتخت سنا په شاوخوا سیمو کې پوځي مرکزونه او د یغیانو نورې سیمې په نښه کړې دي. پوځي چارواکو ویلي دي چې په هوایی بریدونو کې د یمن په شمال کې د صداف ولایت کې هم سیمې په نښه سوي دي. د سعودي عربستان پوځي چارواکو د هوایی بمباری لومړی مرحله بریالی ګڼلې ده، خو د سعودي عربستان د دفاع د وزارت سلاکار احمد بن حسین حسیری وایي چې شایي په یمن کې د متحدینو ځمکنیو عملیاتو ته هم اړتیايي. د لسو هیوادونو په ګډون چې پکښې د خلیج د سیمې 15 هیوادونه هم شامل دي هڅه کیږي چې د ایران په ملاتړ روسي یاغیانو ته ماتې ورکړل سي او د یمن حکومت چې نړیوال رسمیت لري بیرته تاسیس سي. پاکستان چې د سعودي عربستان اوږدمهاله ملګری هیواد دی نن د جمعې په ورځ وویل چې تر اوسه پورې یې پرېکړه نه ده کړې چې د خلیج د سیمې د هیوادونو په ایتلاف کې به برخه واخلي او که نه. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف نن د جمعې په ورځ د پاکستان پارلمان ته وویل چې اسلام آباد آماده دی چې په هر قیمت باندې د سعودي عربستان د ارضي تمامیت څخه دفاع وکړي، خو پاکستان نه غواړي چې په فرقهیي جګړو کې ځان ورښکیل کړي. په عین حال کې ایران بیا چې د حوثي اغیانو ملاتړ کول ردوي د سعودي عربستان په مشرۍ عملیات خطرناکه بللی دي او ویلي دي چې دغه عملیات به په یمن کې وضعیت نور هم خراب کړي.
منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د جرمني پولیسو د هغه جرمني پیلوټ د مرستیال کورونه تلاشي کړی دي چې ویل کیږي په لوی لاس یو مسافر ډونکو الوتکا غورځولې ده چې د ده په شمول 150 کسه پکې وژل شول. د جمعې په ورځ پولیسو د 20 کلن ایډریس لوبیتس کورونه وپلټل. هغه د جرمني د دوسلډورف په ښار کې یو اپارتمان درلوده او ځینې وخت به هم د مونتابور په ښارګوټي کې د خپل پلار کره اوسېده. پولیس وایي چې د هغه د کورونو تلاشي یې کړې ده او د کورنۍ څه شیان ترلاسه کړي دي چې وروسته به په دې حقله معلومات ورکړي.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون د پنځشنبه په ورځ د هیواد لوړ پوړ امنیتي چارواکو ته ویل چې روسیا باید پیاوړی او قوي سي. هغه لویدیز په دې وخانده چې د روسیې د بې ثباته کېدو هلې ځلې کوي. ښاغلی پوتین د فدرالي امنیتي خدماتو لوړ پوړو چارواکو ته وینا وکړه، ویې ویل چې دی هیله لري چې د روسیې د شاوخوا حالاتو په شمول نړیوال حالات ښه سي. هغه وویل چې دا حالات به له دې کبله ښه نسي چې موږ به تل نورو ته تسلیمیږو یا به د کوم چا سره د ماشوم په توګه خبرې کوو، بلکې یوازې به له دې کبله ښه سي چې موږ زورور او قوي سو. جمهور رئیس پوتین د لویدیځ سره خپلو خړوپړو اړیکو ته اشاره وکړه، ویې ویل چې د روسیې هغې مستقلې پالیسۍ او هلو ځلو چې د یوکراین په شمول د محتاجو خلکو سره مرسته کوي په داسې حال کې موږ ته تاوان رسولی دی چې موږ نور خپل ملګري او انډیوالان بللی دي.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. په لوګر کې د پوهنتون د ودانیو د جوړولو کار پیل شوی دی. دا رپورت لږ وروسته اوریدل شي. و سوالو د نورستان د کامدیش په ولسوالۍ کې وکاسې دام کړی دی او ووښت ولسی خلک بندیان کړی دی. په دې حق له رپورت اساس پام راګرځوم.
پولیساتی ځواکونه وایي چې د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې وسلوالو اته تنه په دار خېجولې او وروسته مړو ته سپکاوی کړی دی. دوی ویلي چې د کمو په سیمه کې دغه کسان څو ورځې مخکې د دولت مخالفو وسلوالو له حکومت سره د مرستې په تور نیولي وو. د کونړ ناړې او نورستان په کامدیش ولسوالیو کې میش د پولیساتو ځواکونو د دویم کنډک قومندان شمس الرحمن امریکا غږ ته وویل په تیره یوه میاشت کې دا دویم وار دی چې مخالف وسلوال د حکومت سره د مرستې په تور ځایي خلک په دار کوي.
تقریبا وخت کسان ولس ورځې مخکې اعدام کړه. د رحمانه وویل چې انسان وایي د لیدو سره وایي هر انسان وایي دا زړه دي هغه ځای چې باید ساور کې وایي
نوموړی وایي د دولت له مخالفو وسلوالو سره لا هم ویش ملکی خلک په دې تور بندیان دي چې په دولتي ادارو کې دندې کړې دي. هغه زیاتوي چې له بندیانو سره سخت ظلم کیږي او ان په پخو کې سره شوي سي خان ورننه باسي.
سخت مجازات ورکول کیږي په پخو کې سیخونه سره کیږي او په پخو ورکول کیږي او وړي ګرمۍ دا وړي په سر کې اچي یو عجیب او غریب دغه روان دي. مجبور دی سره وایي چې دا د پیلوکم زما په لاس کې دی او ټول خلک ما وژلې دي سره مجبور دی بیان ورکړي.
خاغلی نورستانی وایي دام شو خلکو په خوا د بهرنیو ځواکونو په ضد جګړه کوله، خو هغه وخت چې په کونړ او نورستان کې شته سولساتو ځواکونو د غسیمې پریښودینو یادو ځایي طالبانو خپله وسله له اوږو ښکته او خپله خواري غریبي پیل کړه. دی وایي مخالفو وسلوالو دغه کسان ځکه په ونو پسې راځوړن کړ چې ولې د افغان حکومت په ضد جګړه بس کړې ده. په کامدیش کې د سرحدي پولیسو دغه چارواکي له ولسی خلکو سره کیدونکې ظلم د گاونډي هیواد استخباراتي لوبه ګڼي او وایي د دوی موندنې ښیي چې لا هم د ډیورنډ کرښې ته څیرمه سیمې تر کلکو ګواښونو لاندې دي. خو د نورستان امنیت قومندان جنرال عبدالباقي نورستانی وایي وژل شوي کسان طالبان وو او په خپلو کې په یو بل ډزې کړې دي. نوموړی وایي لس کسه پکې وژل شوي او ټول د کمو د سیمې اوسیدونکي دي.
طالبانی کوم اختلاف کې د دې په وړاندې کوم شخړه شوې ده د خلک وژل دي لس نفر.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د دغه وژنو په تړاو کومه تفسیر نه ده کړې. د دغه ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو هم له امریکا غږ سره په خبرو کې ویلي چې کامدیش ولسوالۍ ته په غځېدلې لاره د دولت مخالف وسلوالو مورچې جوړې کړي او هر ورځ د ملکي وګړو موټرې پلټي. دوی ویلي چې حکومتي کسان په دغه لاره تګ راتګ نشي کولای. اوس هم ګڼ کسان وسلوالو له ځانونو سره بندیان کړي دي. کامدیش او برګیمټال ولسوالیو ته ورغلی سرک د تیرو څو کلونو راهیسې د حکومتي خلکو په مخ د وسلوالو له ویرې تړل شوی او سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه لاره قوي پوځي عملیات ونشي نو ولسي وګړو ته ګڼې اندېښنې زیږولی شي. کامدیش او برګیمټال د نورستان ختیځ خواته تر ټولو نامنه ولسوالۍ دي چې له چترال سره څیرمه پرتې دي. دغه سیمې ډېر وخت له وسلوالو طالبانو سره پاتې شوې او اوس هم په ګڼو سیمو کې حکومتي ولکه نه ده ټینګه. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. همداشند امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په خپل رپورت کې ویلي دي چې د لوګر په ولایت کې د پوهنتون د ودانیو د جوړولو کار پیل شوی دی.
د لوګر د پهنتون لپاره د پولي عالم خار په جنوب ختیځ سیمه کې شاوخوا 1500 جری بزمکه ځانګړې شوه چې د ودانۍ جوړولو کار یې تازه د خاص مراسمو په ترڅ کې د چارواکو له لوري د بنسټ ډبرې پرې خودو سره پیل شو. د لوګر سرپرست ولی خبریالانو ته ویل د پهنتون د جوړولو لپاره په مجموعي ډول 3.8 میلیون ډالر ځانګړې شوي چې د افغانستان مخدره موادو پر ضد مبارزې او د لوړو زده کړو وزارتونه او دغه راز پر هندوستان سربیره ځینې نور هیوادونه یې ورکوي. ولی نیاز محمد امیری زیاته کړه چې په لومړي ګام کې د ښوونې روزنې پوهنځي اداري څانګو او د لیلې لپاره د ودانیو پر جوړولو سربیره د ځینو نورو برخو د رغولو تر څنګ به د پوهنتون ځمکه هم احاطه شي. هغه وایي
موږ مختلفې پیسې لرو، $1 میلیون وزارت مبارزه با مواد مخدر دي، او دغه ډول سره د هند د حکومت کومک له وزارت تحصیلات عالی سره سوی چې هغه هم تقریبا $1 میلیون ته اندازه رسیږي. دغه له دې خواته سشکال $1 لک د مختلفو بخشونو لپاره هغه څه چې دي هغه هم لرو.
شاوخوا دوه کاله وړاندې هم دغه پوهنتون د بنسټ ډبره د پولي عالم جنوب لوري ته په شاوخوا 45 کیلومتره کې د اتامور په سیمه کې ښودل شوې وه، خو ولی نیاز محمد امیری وایي هغه ځای ډیر لري وو او د خلکو د غوښتنو پر اساس ښار ته انتقال کړ. د لوګر د ولایتي شورا غړي ډاکټر عبدالولي له امریکا غږ سره په خبرو کې د پوهنتون د اړتیا د بیانولو تر څنګ د لوړو زده کړو له وزارت د پوهنتون لپاره د بشپړ امکاناتو برابرولو غوښتنه وکړه.
من بعد نور ولایتونو دود او رواج او دستور دلته تمثيلو او نور ولایتونو خلک بس من دود او رواج خپل ولایتونو ته په علمي او اکاډمیک کچه باندې تمثيل کوي. دا ډیر ضروري ده چې یو ولایت د خپل پیشرفت او پرمختګ لپاره یو اکاډمیک دستګاه ولري. او په هنتون د لوړو زده کړو تحصیلات لاسته راوړلې وروستۍ مرجې ده، او دا چې چا په کور کې راسي دا د بخت او خوشبخت خلک.
بلخوا د لوګر اوسیدونکو په دغه ولایت کې د پوهنتون لپاره د ودانۍ جوړېده او د نورو اسانتیاو برابرول د تحصیل په ډګر کې یوه لویه لاسته راوړنه او تلپاتې علمي سرمایه بولي. مدني فعال محمد نسیم ستانکزای:
دغه مرکز یا دغه پوهنتون جوړېدل د ولایت په کچه نه بلکې د افغانستان په کچه د ټولو هیوادوالو لپاره یو سره سرمایه بولم، او دا به د لوګر د ځوانانو محصلینو لپاره یو لوی لاسته راوړنه وي. د دې پانتون په جوړېدو سره به مو ولایت هم مخ په وړاندې لاړ شي او د ترقی او پرمختګ یو ګام به وي. دا
اوس مهال د لوګر پوهنتون محصلین په پل عالم ښار کې د دارالعلوم له ودانیو کار اخلي. دا پوهنتون دوه کاله مخکې فعال شوی چې د ښوونې او روزنې، انجینرۍ او زراعت په همځایو کې کابو 3 شپېته محصلین لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرو کې واوریدل چې په یمن کې د سعودي عربستان پر رهبرۍ د یو سیمه ییز هوایی کمپین په لړ کې هدفونه وشتل شوې دي. نن دویمه ورځ ده چې هوایی جټ الوتکې په یمن کې بریدونه کوي چې حوثي یاغیان چې د یمن زیاته سیمه یې نیولې ده د قدرت نه راوپرځي. د امریکا د کانګرس غړو هم په دې حقله اندېښنه ښودلې. د امریکا غږ آشنا رادیو همکار خلیل خان په دې حقله دا رپورټ برابر کړی دی.
منځنۍ ختیځ چې له مخې لا د جنگ ډګر ګرځېدلی، اوس یمن د پوځي عملیاتو په مرکز بدل شوی دی. د امریکا د سنا د بهرنیو چارو په کمیټه کې لوړ پوړی ډیموکرات رابرټ مینډز د غبوران ناکراره کړی دی. هغه وویل
I'm not so sure there isn't an Arab country that wouldn't consider themselves in some form at war.
زه په دې متفکر نه یم چې داسې یو عربي هیواد به وي د ځان په اړه به داسې فکر نه کوي چې په دې جنگ کې وشکیل نه دی، او دغه ځای دی چې موږ خپل ګټې پر مخ یوسو او د القاعده د عربي ټاپو په شبکې بریدونه وکړو. مینډز د یمن بحران ذمواري پر ایران اوراچوي او وایي چې ایران د دغه یاغیانو ملاتړ کوي او سعودي عربستان او نور خلیجي هیوادونه دې ته لمسوي چې غبرګون وشي. د چهارشنبه پورې د سپینې ماړۍ وین جان ارنست په وار وار د اوباما ادارې هغه دریځ دفاع وکړه چې په یمن کې تیر کال د افراطیت پر ضد کامیابي ترلاسه کړې وه. خو په عین حال کې د ملي امنیت شورا ویلي چې ولسمشر د خلیجي متحدینو سره لوجستیکي ملاتړ او استخباراتي معلومات شریکول هم تصویب کړي. د ډیرو زیاتو جمهور غوښتونکو لپاره د یمن بوران د امریکا حکومت د منځنی ختیځ په اړه د زړه نازړه او ضد نقیز پالیسۍ یو بل اتهام دی. د ولسي جرګې رئیس جان بینر وایي نړۍ د امریکا مشري غواړي، خو امریکا بیا د جنگ ضد ولسمشر لري او د دې خطرونو سره د مقابلې لپاره هیڅ جامع پالیسي نه لري. د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس باب کروکر بیا د اوباما حکومت د منځنی ختیځ په اړه د ټولې پالیسۍ سره مایوسي څرګنده کړه. هغه وویل
in Iraq. We're helping Iran make Iraq a better place for Iran. In Yemen, we're working with the Saudis to get an Iran-aided group of Houthis out. And then if you look at Syria, we're playing sort of footsie with both sides.
Iran sara mrasta kawu che Iraq de Iran da par shaza jur si. په یمن کې موږ د سعودیانو سره کار کوو چې د ایران ملاتړ یې لیرې کړو او که بیا سوریه ته وګورو نو موږ د دواړو خواوو سره ناوړه لوبې کوو. د اوباما اداره په دې کې د مشکل سره مخ ده چې د دې پرېکړه وکړي چې څوک زموږ دوستان او څوک مې دښمنان دي. یو بل جمهور غوښتونکی سناتور جف فلیک بیا په دې متحکن نه دی چې د واشنگټن اوسنۍ پالیسۍ به په یمن کې چې څه روان دي د دغه بوران مخه به نیولې وای. زه داسې فکر نه کوم چې یو چا دې د دې اټکل کړی وای چې څه تېره میاشت وسول. زه د ولسمشر د بارنۍ پالیسۍ لیواله نه یم، خو دغه د یمن بحران دا یوه سخته منطقه ده. ډیموکرات مینډز د ایران سره د ایټوي پروګرام په اړه د ممکنه موافقې په اړه سخت انتقادونه کړي، خو وایي چې د اوباما ادارې د منځني ختیځ ستراتیژي په هیڅ معنی نه ده ناکامه سوې. هغه وایي ولسمشر باراک اوباما د دې مستحق دی چې پاک کې دا ووایو چې هغه د اسلامي دولت پر ضد نړیوال ائتلاف رامنځته کړ. خو د یمن بحران د ولسمشر د اختیاره ډېر جلا دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
ناراضی ڈیر ستم کر دے وچ جنان پٹو کمار بل دے زمون پکلی ناراضی
آشنا رادیو در نوریدون کو لګروستا د خبرو اترو یا گفتو شنود پروگرام لرو په دې خبرونه کې نن شپه د پولیو یا د ماشومانو د ګزن د مرض په عوامل او دغه ویروس د لمنځه وړلو په لارو چارو باندې د پروگرام د مل مسرغه گیګو او ستاسو پوښتنو ته جواب وایو. قربانه شافیه سردار او قدیر مشرف دي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري. جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دی موږ د امریکا سره مشارکت او همکارۍ ته نوې روحیه ورکړه. د افغانستان د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر ویلي دی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امریکا متحده ایالاتو ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي بان کی مون سره په کتنه کې امریکا ته د افغانستان د هیئت د سفر په حق له سرمنشي ته د معلوماتو د وړاندې کولو په وخت کې ویلي دی چې د امریکایي لوري سره په واشنگټن او کم دیوید کې غونډې ډېرې ګټورې وي. د نورستان د ولایت د کامدیش په ولسوالۍ کې وسلوالو اووه کسه اعدام کړي دي او اووه ویشتنه نورې بندیان کړي دي. چارواکو ویلي دي که د بندیانو د خلاصون لپاره هڅې ونه شي نو وسلوال به یې ووژني. پاکستانی پولیس وایي چې په دې هیواد کې د بم په یوې چاودنه کې دوه تنه وژل شوي دي او لږ تر لږه دیارلس نور زخمي شوي دي. چارواکي وایي چې چاودنه نن د جمعې په ورځ شوه او بم په موټر سایکل پورې تړل شوی و. ټاکل شوی دی چې ایرانی او امریکایي مرکچیان نن د جمعې په ورځ ایران د اتمی پروګرام په حق له وروستۍ دوه مذاکرې وکړي. د دواړو خواوو ترمنځ د موافقې میکانیزم په سر باندې توافق ته د رسیدو لپاره د مارچ یو دیرشمه وروستۍ نیټه او مهلت دی. جنوبی کوریا نن د جمعې په ورځ د خپلو دوه تنو اتباعو د سمدستي ازادېدو غوښتنه وکړه چې د شمالي کوریا لخوا د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی. شمالي کوریا پرون د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې تیر کال د چین د دنګدنګ په سرحدي ښار کې د شمالي کوریا دوه تنه اتباع نیولی دي. د شمالي کوریا حکومتي مطبوعات وایي چې دا کسان جاسوسان وو. په یمن کې د سعودي عربستان په رهبرۍ د یو سیمه ییز هوایي کمپین په لړ کې هدفونه وشتل شوي دي. دا دویمه ورځ ده چې هوایي جټ الوتکې په یمن کې بریدونه کوي چې حوثي یاغیان چې د یمن زیاته اندازه یې نیولې ده د قدرت نه راوپرځوي. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو لګروسته د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي. خو یادونه کوم چې نن شپه د خبرو اترو په پروګرام کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن په مرض باندې غږیږو. د دغه مرض په عواملو او د دې مرض د لمنځه وړلو په لارو چارو باندې د پروګرام د میلمه ډاکټر نه پوښتنې کوو. تاسو هم کولای شئ د خبرونه کې برخه واخلئ. قربانو شافیه سردار او قدیر مشرف دي. د استودیو نمبر دی 202-819-1116. قدرمن اوریدونکو له وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونه پیل کیږي. د افغانستان او د نړۍ د پیښو او حالاتو په حق له راپورټونو او خبرونه اوریدئ.